در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو ته ستړی مشی وایم. قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسیدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشرې په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونۍ ځانمرګې حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشرې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصري په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یوه موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریاعظمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونۍ حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې د کشمیرې له خبریالانو سره شریکی شوي دي او د دغه وزارت د ویان طارق آریان په وینا د حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویاند واحد الله جمعزاده آزادی راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوان مرمۍ توغه ولې ده چې د یو مکتب مخته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو یې شوی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخته مخکې رای ورکونه کې خپل رای صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رای اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رای ورکړه. ډونالډ ټرمپ په خوا خپل پلرني ټاټوبې نیویارک کې رای ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 15 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایا چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایا چونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لرې کړ. د رایې ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاوه چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوه او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واکه لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړه. او روسي خبر دا چې د فرانسې د کورنۍ چار وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې 18 کلنې نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. ساعت 8:08 شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 500 تنو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مانو سړی خونی جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره د هغه دوه پروګرامونه لري چې د دې خبرونې په دوه منیمای کې اوري. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند تلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د څرګندونی د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې د رئیس امیر رحمان رحمانی په مشرۍ دغه پلاوی په درې ورځنی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه پروانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اسلام علي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوې دي، چاپیز زیات شوې دي، تهاجمي بریدونه زیات شوې دي چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو. په فرا کې چاپي، په بغلان کې چاپي، دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپ تخار کې چې کومه پیکره مونځ شو، هلته تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې چې کومه پیښه شوې ولته د غزلوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړي. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له خښوشو ماینونو او هوایی بریدونو اوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي، خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اور بند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور دې جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د شان به پورز د خوست لسګونو دنیا عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپخوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یو ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غوړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وایي افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایوا داسې سوله غواړي چې هغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونږ اقتصاد، ایمونږ معارف، ایمونږ تحصیلات عالی، ایمونږ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داسې سوله نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
موږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونو کې مخصوص پاتې نه شو، په جماعتونو کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې لره نږدې کېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پاکستان ته تللی او د غرس د جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی. د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغیز شیندلی شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډېر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سوله وي. سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنیو چارو او په بهرنیو چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړې دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. ښاغلي حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ښاغلي عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ایز او سوله ایز وي د ځانونو په ګټه یې وڅرخوي.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کار نمسایه
در افغانستان پا احتمالی سوله که گاوندی حکام او در سیمی و نره قدرتون خپل و گتو پسیدی او د خپل خوخی دلو سر غواری چه د افغانستان پا راتلون که قدرت که در سوله للاره هم حضور ولری.
د ښاغلي فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رابری پلاس که رجمور دی واحد موقف پلوی او که جدا جدا دی خپل سیستم منسی پیتر تو منسی دا بنا دی پگرتی نه ملت پگرتی نه دولت پگرتی وی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تیریدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړیږي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیری به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعزاده وایي د غزنی ښار د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبې په ورځ د غزنی ولایت د والی بریج جنرال سید عمر نورستاني په مشرۍ یو غونډه جوړه سوې وه. ښاغلی جمعزاده وایي په دغه نظامي جوړه سوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړه سوې ده. دی وایي یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منصبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاحیت یاد درلودون کې دي. جمعزاده وایي یاد ګرنیزون به د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو ګزمو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو، تورو ششو موټرو او بیا اسناد وسلو پر راټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به یې جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعزاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړي، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو یې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرشوب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40 تر 50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته ښخ شوي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګ ژوبلې ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان شوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل شوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان شوي. دا په اوسط ډول د میاشتي شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې شځه او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د ځمکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته شوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې ته چې د شاوخوا 40 کلونو رئیس دا غم ځکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایه پرې کوي. د بشری حقوقو د مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکی افغانان وشل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بشنې د نړیوالې ډلې د جنوبی آسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشرې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند د خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یوه بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 9500 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالداري رئیس محمد دین مومندوی سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 44 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
لپاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هر یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آبا، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په بندري شهر کراچي کې د یو نادرکه شوی خبريال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبريال علي عمران سعید یو ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په ورسیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسد الله لودی نفروی.
جیو نیوز ټلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. لدغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیخه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډیره داسې پیخه رامنځته شوی چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یو ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ دی و جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یو هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغې د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډیرې شوې چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود لکه پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انوران کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، دا دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، دا ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دوه وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کیده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري وسم څو پیغامه چې د افغان بیسیم د تسوات لشمري لاري مو راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچيري اوربند اعلان نشي داسې خبري هیڅ معنا نه لري. سید عمر احمدی له کونړ څخه لیکلي دي وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. که چیرې شکیل خواوي اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښوي نو معنا یې داده چې سوله کوي کنه تما ورته ملری. ګلزمان کمالزی هم له کونړ څخه پیغام راستولی دی وای تر څو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونشي په افغانستان کې سوله ناشونی ده. اته بجه او دیرش دقیقه شپې اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصری په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده آزادی رادیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشر زور ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چان نیولې دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي یا مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانه پته ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کېدو چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبرې ستا د کېدو چېرته وې دا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلې.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې دغه نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککري نه منځ ته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیلونه واوري. که چیرې دلیلونو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوال ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل عمل نور لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي په بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه وژنې، حتی هغه سره دوستي بندې کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبره وي، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسیږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسیږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت یې همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. که ته چیرې نه منې هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښ یم او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغه کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولای شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کیږي.
استاد، دغه سپېح ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی، ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ یعنې څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تاسو باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
رنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي دننه د پاکستان د ویزو پسې د اغلیو کسانو ترمنځ د ګډیګونې له کبله 2 مېرمنې ووژل شوې او د 10 نورو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د ویزو پسې د اغلیو کسانو ترمنځ د ګڼیګونې په اوج کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاوو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لویه ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوې عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپوړ او خبرې اترې کوو. شمس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د 100 کالونه ده او حتی د پخانم یو حد پورې وا. خو په 2014 اولس کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزبول شروع کړ، فشار پی زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزه جبري کړه. دا غي نه مخکې به هغه خلک چې هوایت له په ویزه بتله او یا په خپل خوخه کې چا خستل، ځکه چې د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه خلاصون لپاره به د ویزه خستل جبري نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو هم دغه ستګرا تک کړی دی دواړو خواو. کله چې دوی دا جبري کړه، دا غي یو بد اغیز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډیر زیات تګرا تک کوي. یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګرا تک دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب ده او دغه مشترکات دي. خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکمو او یو د بل ځای خلک هغه دغه
تا سے ہم یہ وقت تا افغانستان پا پاکستان کی دا افغانستان دا سفارت مرستیال وی پا زلون نوٹا سونزا ما چی آوری دلی دا لطا سینا ہم او ہم دارنگ پا طولنی زورا سنوی که چی آغا محل تا سی مطرح کولا دا مویلی چی دا پاکستانی لوری سر تل حس کوی پا دی برخ کی او توافق تا ورسی گی اما دا سر لجمن و سر یا هم دا دیر وادو سر ولی او دا سی میکانیزم پاکستان لوری نگواری عملی شی چی لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
خبره دا ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا دوه درې کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړې ده نو د دغه دید نه راوړې ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال وایي ته چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف له خوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا تیر شپاړس لس کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیز کوو چې دا ویزه به ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په دستونز د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په انلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې ته ځنه خکې؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپله دې باندې من کار کوو، په سو طرح باندې کار روان دي. ولې زمنګ فکر دا تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې، یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یا دی کې د فساد موضوعي، خو البته دا د دوی داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښیي، د دوی محتاجي ښیي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تم ښیي چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان افغانستان په ما باندې او دغه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا تبن بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیسیف باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه متضرر یم. نو دا ټول دی، خو خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغله شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځنی ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زمونږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان، ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله په فشار نړیوال راغلی، د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله د تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړې ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې مونږ کوم اړیکه ده هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سر دی موقته گزاره وکي د ولسمو سره اړیکی په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصول لمخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانیدلی چې داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي او دا ډول ستونزو د حل لپاره د نړیوالو اصول نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي.
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وایو د یو خود برابرۍ اړیکې دي باغې حساب کې به موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی. البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته خی چې ز افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکل رم خګونډي توب لرم، نو یو طرف ته داسې خی. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او دولس زمونږ خویندې میندې دلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده. دلته موږ بایلونکي هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال خی الته د پکرخه باندې اغزن تار تیر کو نور داسې مسائل دي چې هغه تر سره کړ بریدونه کوي راکېږي او کله چې زلوغ وړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوې چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غد راجد کو چې پاکستان سره زمونږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دینا بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان وړي چې خبره نشته د تګ راتګم خروان دی او دا ډېر زمینی مسائل دي.
اوس هغه حل لارو تک راشو شم صاحب څه پکار هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي یا دې خوا دي دې غاړې دي هغه غاړې دي. د هغې دپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه د یو داسې یو ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزی ورکی چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیک لاګ را جمع شوی دی چې د 500 پورې به ممکن مراجعین یا به دینه زیاتې. نو هغې ته د یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد د سیدی چې کارتونی هلته اخیستی دي راجستر هلته دي ولی اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونه پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا ده چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10 زره پورې تګ راتګ چې په هغې کې 15% از من اتبات لراتل 15% نم کم پاکستان خلق لراتل. نو دغه انحصار باید کم کنور.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم. ده
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاج
شي پاس مس ولاړ نم چکینم ناناست نیم چه پاس مس ولاړ نم چکینم دا وخت روان دی ولی او انتظار تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی لاجوند لزہروں